مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر 15 بجو پدې او ساته خبرونه کې راپورونه لرو او همدارس 25 دقیقې اونیس بس پرېږي خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د تګ غوښتنه کړې نن په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز دوه کاله پوره شول ښاغلي ګوتریش پر ایکس شبکې لیکلی دی چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده او په ټول هیواد کې د اوږدمهالو زیانونو باعث کیږي د طالبانو حکومت واک ته رسیدو شاوخوا یوه میاشت وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو ښوونځیو ته زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل د طالبانو مشران وایي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي خو معلومه نه ده چې دا کار به څومره وخت دوام وکړي د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم په یو لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په اړه د خبرو غوښتنه کړې د راپورونو له مخې انوار الحق کاکړ ملا محمد حسن اخوند ته په دې لیک کې د هغو امنیتي او اقتصادي ستونزو یادونه کړې چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي دا په داسې حال کې ده چې تیرونۍ په تورخم کې د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو پر سر د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نښته وشوه او ورپسې تورخم دروازه د څه باندې یوې اونۍ لپاره بنده شوه پاکستان شکایت لري چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري دا ادعا د طالبانو حکومت رد کړې ده د ازادې د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې طالبان وژلي او دوه تنه نورې ټپیان کړي دي د ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې د حمله یې تېره شپه د بګرام په دوه لارې کې د طالبانو پر یو مرکز کړی ده د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې د افغانستان د شمال ختیز ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غزیدلی نږدې 50 کیلومتر سړک د رغونې چارې پیل شوې د سړک چې د وریښمو لارې په نوم د تاریخي ترانزیتي لارې په اوږدو کې پروت دی 15 متر سور لري او د طالبانو د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې څه باندې 3.9 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدی نن بختر خبری آژانس ته ویلي دي چې د دې لارې له چین سره سوداګري زرا کړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامیږي دا پروژه داسې مهال پرانستل کیږي چې چین تیرونې د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ چین د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو سوداګریزه اقتصادي راکړه ورکړه ورسره لري د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن ترسره کیږي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی نن خبریالانو ته ویل چې 15 تن امریکایي بندیان به څو ساعته وروسته له ایرانه قطر ته روان شي د هغه په وینا په امریکا کې د زندانی شویو 15 ایرانیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنیږي یو یې دریم هیواد ته ځي او دوه نورې په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې کیږي له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د 6 میلیارد ډالر کنګل شوي شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی او د اوکراین حکومت د دې هیواد د دفاع وزارت 6 وړه مرستیالان او په دفاعي چارو کې د دولت وزیر له دندو لرې کړي دي د اوکراین په پارلمان کې د کابینې استازي تراس میلنیچوک نن دا خبر ورکړ دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دوه اونۍ مخکې تر دې الکسی ریزنیکوف د دفاع د وزیر له دندې لری کړ او پر ځای رستم عمروف پر دنده وګماره او پارلمان د هغه پریکړه تایید کړه خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د لیک په اړه په دې خبرونه کې نور جزئیات درکو د افغانستان او پاکستان د اړیکو روان حالت په یو مرکه کې چیرو
اوس عین نه مغه خبره دوی ته راځي دا چې دوی خو یو حکومت ځان قوي بولي بنان د TTP څنګه راځي دی هغه ځنه څنګه را داخل شوی دی دته
په یو بل راپور کې باوري چې نن په افغانستان کې د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د بندیز دوه کاله پوره شول
دا د دویم کال وسره کیږي تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بل ځای سي مات مات دي. موږ هر ورځ همدې سمه چې زموږ خوندې دي شروع شوی.
د روزګان ولایت کروندګر د اغاجان په نوم د اوبو د بند رغونه غواړي.
د اوبو سیستم ډیر کمزوري سوی دی. دا موږ هم د حکومت سره همکاري غواړو چې بندونه جوړ سي او به مهار سي وروره مشته کار او خدمت دولت وکړي. نو موږ خو د دولت سره کار او خدمت غواړو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په روسیا کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په 15 دقیقې پروګرام کې له چین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو تفصیلي بحث لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت په اړه لټوند څرګندونو سره هم مهاله د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو رئیس الوزرا ته په یو لیک کې افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی دی چې وای په دې لیک کې انوار الحق کاکړ د افغانستان او پاکستان اړیکې د وروري ترکچې بللې. په عین حال کې د دوړو هیوادونو چارواکو د تورخم دروازې د ستونزو او په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو د چپې په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. د موضوع جزئیات امید زهیرمل اوروي.
دا سمال چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ ورستیو کې د طالبانو اوسنۍ رژیم غیر مشروع بللې. خو په یو لیک کې چې د طالبانو رئیس الوزرا ته لیکلي ویلي هوډ لري چې افغانستان سره سیاسي اقتصادي او دوه اړخیزي اړیکې لا پراخ او پیاوړي کړي. که څه هم د دې لیک د لیکلو کارانې ته نه درسنې زشوي خو بیا لابلو پاکستانی رسنیو د خپل ډیپلوماټانو له قوله لیکلي دا لیک د هغه خط په جواب کې لیکل شوی چې مولا محمد حسن اخوند د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه د انوار الحق کاکړ د ټاکل کېدو وروسته د مبارکۍ لپاره ورغلی. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه بللي او زیاته کړې ده. د دواړو هیوادونو اړیکې د یو مذهب، کلتور او تاریخ سره تړلې دي. ډیر شمیر د رسنیو په خپل راپورونو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دې لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ګډ کار یادونه هم شوې. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم د دې لیک په اړه زموږ پوښتنه بي ځواب پرې خوده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ته داسې مهال د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د لیک را لګولو راپور نه خبريږي چې په دې ورستیو کې هغه د افغانستان په اړه خورا سخت دریځ نیول. د پاکستان صدر اعظم په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ترهګر وډلو دشتون یادونه کړي. د پاکستان د افغان کډوالو د وستو په اړه غږیدل او ورستیو کې د افغانستان د نن د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړي. نو موري امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې د طالبان حکومت هم غیر مشروع بلل. اوس پښتنه داده چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست ته پکاتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو چانس شته. د سیاسي مسایلو په سمي يوسفزي د دې پښتنې په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل
نو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تاریخي ډول باندې یو همیشه په ډیورن لاین باندې د تشدد یو عنصر موجود وي چې دغه وخت په وخت را مختکیږي او بیا د حکومتونو ترمنځ تعلقات خرابېږي. دغه خط استول پاکستان غوښتل چې دغه تاریخي واقعاتو نورسته یو څه نرمښت وکړي. خو بیا هم زه فکر کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهتري لپاره تعلقاتو د بهتري لپاره ډېر چانس نشته. دا
په تاسې حال کې چې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وای پروند دی وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان له شاه زافیر او بيد الرحمن نظامانی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پاکستان کې د افغان کډوالو دنيونی او په کراچۍ ښار کې د افغان سوداګرو د ترانزيتي اموالو د بندیز په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې پاکستان په ډیورن کرخه د تاوتریخوالي او د افغان سوداګرو لپاره د ستونزو په جوړولو تورن کړی و.
راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د طالبانو رئیس الوزرا ته په یو لیک کې افغانستان سره د هررخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. ښاغلی کاکړ په دې لیک کې ویل دي چې د افغانستان او پاکستان امنیتي وضعیت پر یو بل مستقیم اغیز کوي او له هغه څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو مخه ونیسي. مرسلین ارسلا د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د دې غوښتنو او اندېښنو په اړه د سیاسي چارو لشنون کې یوسف امین ځاځي سره مرکه کړې او په پیل کې تر پوښتلې دي چې په پاکستان کې ورستۍ ناامنۍ تر کومه حد له افغانستان سرچینه اخلي.
د پاکستان کومه ناامنۍ چې په دوا او خیرو کې را پیښ شوې ده مونږ د دې خبرو تقریبا 40-50 کال مخکې ویلې دی ورته چې تاسو هغه کړنې کوي تر هغه ورو د افغانستان پر خلاف خلکو روزي حتی نړیوال توریزم ته ځای ورکوي، نو دغه به یو ورځ تاسو ته سرخوږی شي او یو ورځ به پاکستان هم په دغه ور کې وسوځي. هیڅ د افغانستان له طرفه په ټول تاریخ کې د پاکستان لپاره او حتی نورو ګاونډیو لپاره هیڅ نه ګواښونه نه وو. اگر چې موږ شرایط هم مساعده وو، مګر افغانانو دا کار نه دی کړی. بنان څه چې اوس پیښیږي هغه د خپله د پاکستان چې کړلې دي په اصطلاح هغه بری دي.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې پناه اخیستي او لغه ځای د پاکستان امنیت ګواښي. دا مسله څونه واقعیت لري دی ته په کتو چې په تیرو 40 کلونو کې په خپل پاکستان کې د افغان طالبانو او ګڼو وسلوالو لپاره د فعالیت خوندې چاپیریال موجود و نه. یا دا چاپیریال اوس لمنځ تللی آلته؟
ګوري، یو وخت په چې افغانانو نارې کولې، شکایتونه به نړیوالو ټولو ته دوی ته کول چې تاسو د پاکستان نه مونږ تر هغه تورستان راځي ته بهرني اتباع، دوی به مونږ ته ویلې متهمو ولو چې دا کار هیڅ امکان نه لري او دا نشته، تاسو خپل سرحدونه ټینګ کړئ، حکومت دولت اوس عین نه ما خبره دوی ته راځي دا چې دوی خو یو حکومت ته دولت ځان قوي بولي، ځان تاریخ هم تیر کړی دی، بنان د ټي ټي پی څنګه راځي دی، هغه څنګه را داخل شوی دی دلته؟ دغه سوال جواب د دوی ورکی او که چیرته دای دا درکوي دوی کوي، نو بنان هغه مو پرونی هدا هم درسته و، بنان دی هغه جوابونه باید دوی ورکی.
بل مسله چې د پاکستان د صدر اعظم په لیک یاد شوې ده هغه د دوارخیزي سوداګری مسله ده. پاکستان څونه د افغان سوداګری د ودی لپاره فرصتونه برابر کړي دي ته په کتو چې اوس مهال پاکستانی لارې منځنۍ اسیا څخه راځي او په افغانستان له خاورې څخه استفاده تیریږي، خو افغان لاریو ته هیڅ کله د اجازه نه ده ورکړل شوې چې د پاکستان له خاورې تیری شي او هند ته ورسیږي.
همیشه د ډیورن کرښه ته قومونه پردی دغه متاثر کیږي، متضرر کیږي، او خصوصا د سیزن وخت کې دوی به کار وکړي، فعالیت وکړي او د اقتصاد چښتن شي، روزګار پوچ لګي. پاکستان هم هغه استبدادي عمل نه لاس نه اخلي، لارې بندي پلمې کوي، همیشه دا کار شوی ده. عقلا زه پیشنهاد دی کوم چې څه چې موږ سره لري دغه د ډیورنډ کرښې ته دواړه خواته افغانان یو، هلته هم هغه قومونه پرته دي خواته دغه قومون د صلاحیت ورکړي شي خپل منځ کې د تجارت، صنعت، رفت آمد، فرهنګي، کلتوري مسایل ټول دوی کولی شي چې فیصله وکړي، فیصلو ته د دوی درناوی وکړي، مزاحمت هم ورته کوي، او دا نړیوال د دغه ځای کې باید مداخله وکړي، ځکه چې دغه بشري حقوق دلته نقضیږي، دلته انسانان قتل کیږي، دلته دوی اقتصاد ته ضربه رسولي کیږي.
د چارو شنونکی یوسف امین زازای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
نن په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو پر بندیدو دوه کاله وختل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نجونو پر زده کړو محدودیت له بشري حقوقو نه توجه کیدونکو سرغړونه بللې او له طالبانو غوښتنه دي چې د نجونو خوندزي ژر تر ژره پرانیزي. یو شمیر زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوندزیو د تړلو په خاطر د نورې پلمې نه کوي او دوی د پریږدي چې خوندزیو ته ستنې شي. همایون هیواد او د موضوع نور تفصیل.
دو کال مخکې په هم دی ورځ طالبانو لشپغم ټولګي پورته د نجونو خوانځي وټړل، خو د دو کلونو لا تیرې دو ورسته هم د پرانستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې لشپغم ټولګي پورته د نجونو خوانځي او د بندیز د دویم کال لپاره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلې خوانځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریشنن پر خپل ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یو نه توجه کېدو کې بشری سرغړونه بللې ده چې په وینا یې په اوږد مهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې خوانځیو ته لاړ شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه یې خپره کړې ده ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر یې 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو بیا داسې مات
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي دوم ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمې شوت کې دروازه های مکتب
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلي دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالي نه دي، خو له دوه کلونو تېرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په روسیا کې بشري وضعیت د پام وړ ترنګلی شوی دی. د ملګرو ملتونو څیړونکو د خپلو موندنو راپور نن خپور کړ. کرملن تر اوسه د ملګرو ملتونو پر دې راپور تبصره نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې روسیې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتره ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړی دی. په راپور کې راغلی چې نیول شوي کسان د دوامدار شکنجه او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری اجنس لیکلی په تیرو 14 کلونو کې د لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دغه سازمان د 5 دایمي غړو له ډلې په یو هغه کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسه، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څیړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوی چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاریخچه باندې عملي شوي چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوی او د آزادو رسنیو فعالیت درولې دی. د راپور لمخې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړی دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر چې د شویو څېړنو مشري کړي تور پورې کړي چې د ماموریت پر مهال روسیې د مخنیوي هڅې کړي او دا د دې پټکو د بشري حقوقو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو لوړاندې ویلي و چې د بشري حقوقو د وضعیت معلومولو له دغه څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلی نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقوقو په تړاو نیوکه به بنسټه بللي او په اوکران کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان میشته ټولنې اته څلوېختنه ماشومان چې زړونه سوری دي د افغانستان کورنۍ روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ادارې ویلې چې د دې ماشومانو د درملنې ټول لګښت سره میاشت ورکوي. ځینې ډاکټران او میندې پلرونه په کورنۍ روغتونونو کې د سوری زړه د عملیاتو په اړه بیلابیل نظریات لري چې جزئیات یې په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د افغاني سرمیشت ټولنوي په زړه د سوریو ماشومانو د درملنې بهیر په دوام می اته څلوېخ نور ماشومان د کابل دوه سیمیز روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. دغه ټولنې له خوا د خبرې شوې اعلامیې لمخې چې د شنبه په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه سوری دي او باید درملنې وشي. د تیر جمهوریت نظام له نسکوریدو مخکې دغه ټولنې له خوا په زړونه سوری ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستان بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنیدو وروسته د غیداري اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستان بهر دغه ماشومان د لیک بهیر ټکنه شوې ده. په همدې حال کې د هغه ماشومان کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میشت لخوا درملنه شوي په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل وسیدونکو محمود وی د افغاني سری میشت په همکاري یو کلن زوی منصور د کابل په روغتون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته یوړ، دا هغه فایلونه حل تدي او ډاکټرانو وویل چې خبر شي.
خود هلمند ولایت وسیدونکو چې نو غړینو می پراپور کې واخیستل شید اکوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پر روغتون کې عملیات وشول، ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو. د موج کې دی وڅکري او په دویم شپې وینه وبهیدله. د نوکریوال بی غوري و، یا نه په هیګم چې څه وشول، هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه په هیګم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه دغه عملیات پړه چې په افغانستان کې کېږي د بهر له درملنې سره توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو، خو د افغاني سرمیشت ادارې وین نوراغا صاحب زاده دغه راپور تر خبرېدو د ازادي رډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایو. دغه شان هغه خصوصي روغتونونو هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحي په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحي ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې یو قراردادي روغتون دی وای، په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوری او ماشومانو شپته عملیات کړي او په بریالیتوب سره تر سره کړي دي. د ډاکټر راشد د معلوماتو لمخې افغاني سرمیشت ټولنه له نه خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره سانتیاوي لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي مشه ما ایکو میګو نمبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کیږي موږ ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا دغه تاییدی وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې مشبې ته عملیات کړي، ماشومان خدي او خپل کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیشت د اعلامیې پر بنسټ د ادارې په تیرو 14 میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بیلابیل کورونی روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې په روزګان ولایت کې بزګران د اوبو د بندونو جوړول غواړي. دوی وایي که د سیلابونو اوبه مهار نشي نو د خلکو ژوند به له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي. د دوی په وینا په دې ولایت کې په کمو امکاناتو د اغا جان په نوم بند جوړېدای شي.
دا محمد قادر دی چې د خپل ځمکې په خړوبولو بوخت دی. دی د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره د غوبه تر ځمکې لاندې د اتیا متره څخه کال مریض ویندارو راپورته کوي. محمد صابر د اروزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی دی او د تیرو 15 کلونو راهیسې د ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپل 16 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي په دې وروستیو کې د اوبو کچه ورځ تر بلې کښته کیږي او خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي، خو نوموړي وړاندیز لري
که په دغه ولایت کې د اغا جان په نوم باندې جوړ سي، نو د یاد ولایت ټول اوسیدونکي به د دایمي اوبو او برېښنا څخه برخمن سي.
مژد ولات پسات اورور مژدم غواړو دونکو دم نه سړی خونی جراته جوړ شد حکومت په واسه پرایز مرسر جاغه وک
و خدغه غشتنه لرو مژد کلوی د کښنی دی اول غشتنه مژد بندونه دی بندي د دغه جان بند دوم ټپات کی اورور سړی خونی راته جوړ کی.
قدرت الله هم د محمد صابر گاونډی دی، د هم د خپل زمکی د خړوبول لپاره نږدې 100 متر برمه وغلې ده.
وسه د سل غازه 200 غازه یو نیم سل غازه سره کاجو هغه ګای وچی ګایره باندې، نو دوبو سیستم ډیر کمزور سوی دی. دا موږ هم د حکومت سره همکاري غواړو چې موږ سره همکاري وکړو د اوبو پر برابر باندې. دا موږ چې بندونه جوړ سی او به مهار سی ورور موږ ته کار او خدمت دولت وکړو. موږ خدای دولت سره کار او خدمت غواړو، نو موږ خو رایات نو باید موږ ته خدمت وکړو. موږ دا اوبه د کمی خوا کو ډوري د کمی خوا کو کې د یو دنجراته وته شغه به ماته په درو خور دی لا غارونه ماته سګاټه کې دا پداش کی.
سیپولا د همدی سیم یو بل بزګر دی. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله باندې 15 سلنه د اوبو کاچ را کم شوی ده.
د اوبو سره به خسل په 15 کې خطر دی. موږ معنا د 15% موږ امیدوار یو نور د 15 د اوبو کموالی دا د شمسیندار صدقه کو اوبو شمسیندار دی واسه برمو موله ده په غیوبو هغه کمزوري سوي ډیر زیات وچی دی په مخ باندې شل خاله نه لري بازي بازي پسته څو بلري. دولت ته مدغه خوایش ته چې بس اول دغه غټ بند مشتوتلی
لادی ټول سره سره د ورزګن ولایت د والی ویان انسان الله حماس هم د خلکو داستون زمني خوای چې د وچکالی د مخنیوي په پاره ګان شمیر چک دمونه جوړ کړي. نموړی وای د اغا جان په نوم بند منزور سوی او په نږدې راتلونکو کې به اوربندې کار شروع سي.
د وچکالی په خاطر نو د پیاري راست زلګونو چک ډمونه جوړ کړی دی. ان شاء الله باندې کارو کې دا به ډیره ګټه ورسي. او دوهم د اغا جان بند شخص سره خو منزور سوی دی او تخنیکی چارې هم ان شاء الله نوې پیسه سره رسیدلې دي او امید څه چې نږدې راتلونکي وخت کې افتتاح هم شي.
دا فداسیال کې د چټمو دا وړاندې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي ماوین پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د مالیه د قانون او پېټرولیم او د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو او د ملي پراختیا شرکت لاستازو جوړې شوی کمیټې ته دند سپارل شوی چې د سیریپل ولایت د سلطان ابراهیم او د ورزګان ولایت د چنارټول سوالي د غاجان بندر غولو عملی تګلاري جوړي او د ورستي پریکړې لپاره اقتصادي کمیسون ته وسپاري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته پس السلام از ما زموږ د ملت تخرجو دا غرزه د طالب چارواکو څخه چې دا کار والی کار ته وسپاري نو به ان شاء الله نو زموږ اووند د کارونه دایمي ته پاره سمي
د زړه د درد بچایو خو چا ته وځړو د چا د لاس وځړو یو تذکره په 100 روپیا 500 روپیا شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه نو الله دې رحم وکي الله دې رحم وکي بس دا یو پام دې ته کې هو ده.
زه دې رادیو محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله پیغام مداد سے متقاعدین تبادی نسور لسو کول نہ رپدی خو متقاعدین معاش نہ دخستہ بچو مشی وڑ وڑ مشمال لری مسیانو بچان لری نو اخر غم دی خوراک او خاک دی پرسه بندوبست وڑی مو خود خدای نو متلو بل هیڅ اثر نشته.
السلام علیکم د ازادی رادیو قدرمنو محترمو خبر اعلانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه ربړونه تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 24 201.
زموږ غږ لا زده رادیو اوري. دا وخت د مازدیګر 4 بجې او 30 دقیقې دي. قدرمن اوري